کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بنا اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته
د ډیموکرات ګوند سناتور د ډیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی سندرز او د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت مقدماتي انتخابات وګټل د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ټیټ کروز په انډیانا کې د ماتې نه وروسته خپله انتخاباتي مبارزه وځنډوله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په جنګ کې له شاملو خوونه غوښتلې دي چې پر طبي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو باندې حملې ونه کړي
نن چهارشنبه ده د 1415 نوي کال د ساور د میاشتې 15مه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 14مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلي دی پاکستان دی په خپله خاوره کې دننه د طالبانو د قومندانانو په مقابل کې اقدامات وکړي یو طبي مطلب د پیوند سوي یینې په باره کې هم اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي
د ډیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی سندرز او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د انډیانا ایالت مقدماتي انتخابات وګټل د جمهوري ګوند کاندید ټیټ کروز د سه شنبه په ورځ د انډیانا په ایالت کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د مات خوړلو وروسته خپله انتخاباتي مبارزه وځنډوله د ډیموکراتانو ترمنځ ډېره سخته مقابله وشوه او تر وروستۍ شېبې پورې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلنټن او سناتور سندرز سره نږدې وو د انډیانا د ایالت مقدماتي انتخابات ګټل د دواړو کاندیدانو لپاره مهم وو په ځانګړې توګه د ډانلډ ټرمپ لپاره چې اوس به ډېره ګرانه چې د جمهوري ریاست د مقام لی د ګوند مشران د کاندیدانو محروم وساتي پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه به په خپله خاوره کې دننه د طالبانو د مشرانو او قومندانانو په ضد پوځي اقدام ونه کړي پام وکړئ د خبریال ایاز ګل د رپورټ غټو ټکو ته چې شافیه سردار یې تاسو ته دراوړئ
د پاکستان د خارجي پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز پرون د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دی پاکستان دی په نظامي اقداماتو سره یاغي طالبان د پاکستان څخه وباسي یا د هغوی بندیان کړي او کابل ته دی وسپاري چې د بې ګناهو انسانانو د قتلولو په تور محاکمه او سزا ورکړي سي غنی په دې وروستیو وختونو کې اعلان وکړ چې افغانستان به د طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په تنظیمولو کې د پاکستان مرسته ونه غواړي سرتاج عزیز داسې وویل عزیز د افغانستان د قهر او غصه د مایوسی نښه وبلله ځکه چې افغان مشرانو توقع درلوده چې د روغې جوړې خبرې باید همدا اوس شروع سوي وای چې جګړې او حملې یې ختمې کړې وای هغه وویل چې دا د خواشینۍ وړ ده چې طالبانو خپل پسرلنی تعرضات پیل کړي دي او خبرې هم نه دي شروع سوي
خبرونه د واشنگتن ناوړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبه په ورځ یوه پریکړه منظور کړې ده او د سوریې په جنګ کې د شاملو خواوو غوښتلې دي چې دغه هیواد په جنګ ځپلو ښارونو کې په روغتیایي کارکوونکو ډاکټرانو او روغتونونو باندې له حملو کولونه ډډه وکړي په عین وخت کې د سه شنبه په ورځ د سوریې د رژیم توپلرونکو هلیکوپترو او جیټ الوتکو په حلب کې ډېر ځلې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ناحیې بمباري کړې کم تر کم 15 کسان وژل شوي دي په یمن کې هم د سعودي مشرۍ د ائتلاف جیټ الوتکو په روغتیایي مرکزونو او ملکي هدفونو باندې څو وارې بمباري کړې دي د روسیې د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ ویل کېدی شي چې د سوریې د حلب په جنګ ځپلي ښار کې به د سوریې د رژیم او مخالفانو ترمنځ اوربند اعلان شي سرګی لاوروف دا خبره په مسکو کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفان د میسوراسا د ملاقات نه وروسته وکړه د امریکا د سمندري پوځ ځنګړو قوو او عسكر د عراق په شمال کې د داعش او کوردي ځواکونو ترمنځ د سخت جګړې په دوران کې وژل شوی دی. په واشنگتن کې د پینټاګن د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک خبر اعلان ته وویل چې دغه امریکایي عسکر د دښمن په ډزو کې هغه وخت ولګېده چې داعش د کوردانو په پیشمرګه قواو ځوابي برید وکړ. دغه عسکر چې هویت یې نه دی افشا شوی د پینټاګن د وین په وینا د هغو قواو په جمله کې شامل و چې د عراق په شمال کې د کوردانو پیشمرګه قواو ته مشورې ورکوي او په جنګ کې ملاتړ کوي. د عراق د شیعهګانو توندرو مشر مقتدا الصدر چې پیروانو یې د حکومت په ضد احتجاجونه پیل کړي دي ګمان کېږي چې اصلي هدف یې دای چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي اصلاحاتو د راوستو په پلمه په هیواد کې ګډوډي او انتشار رامنځته کړي. د مقتدا الصدر ملګرو وړمه ورځ د بغداد په زرغونو ناحیه کې د پارلمان په ودانۍ برید وکړ او د څو ساعتونو لپاره اشغال کړه. له بلې خوا په پارلمان باندې د الصدر د طرفدارانو د حملې نه مخکې د پارلمان زیاتره غړي تښتېدلي وو او د عراقي کردستان په مرکز اربل کې پناه اخیستې وه. د سه شنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو د مطبوعاتو د ازادۍ او بشري حقوقو لپاره امریکایي مؤسسه فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې 15 کاله مخکې ملګرو ملتونو د معلوماتو او د بیان ازادي د یو بنیادي بشري حق په توګه منلې وه خو اوس هم ژورنالستان په ډېرو ملکونو کې د سانسورشپ تهدید او د مرګ د ګواښ او په محبسونو کې د غوځېدو له خطر سره مخامخ دي. د ترکیې د پارلمان غړو د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې پارلماني مناقشې په دوران کې یو بل سره په سوکانو او لغتو وهل. د پارلمان غړي هغه وخت سره ونښتل چې حکومت په یوې مسودې باندې بحث شروع کړ چې مقصد یې له محاکمې او نیول نه د هغو وکیلانو د قانوني مسؤلیت ختمولو چې د دولت په ضد فعالیتونو تورن شوي دي. د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ګوند د دغه مسودې ملاتړ کوي مګر د کوردانو طرفدار مخالف سیاسي ګوند ایچ ډی پي د سخت مخالفت کوي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ایچ ډی پي د ګوند د هغو غړو د محاکمولو غوښتنه کړې ده چې د کوردانو د غیر قانوني ډلې پی کے کے پټ ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. پاکستان د افغانستان هغه غشتنه رد کړې ده چې ویلې دي پاکستان دی په خپل خاورې کې د نن د طالبانو د قومندانانو په مقابل کې اقدامات وکړي او په دې باندې زور اچولی دی چې په افغانستان کې د شخړو او جګړو د ختمېدو حل لارې خبرې دي. ایاز ګل د اسلام آباد څخه داسې رپورټ راستولې دی. د پاکستان د خارجي پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې دی پاکستان دی په نظامي اقداماتو سره یاغي طالبان د پاکستان څخه وباسي یا د هغوی بندیان کړي او کابل ته دې وسپاري چې د بې ګناهو انسانانو د قتلولو په تور محاکمه او سزا ورکړي سي. غنی په دې وروستیو وختونو کې اعلان وکړ چې افغانستان به د طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په تنظیمولو کې د پاکستان مرسته ونه غواړي. سرتاج عزیز تاسو وویل عزیز د افغانستان د قهر او غصه د مایوسی نښه وبلله ځکه چې افغان مشرانو توقع درلوده چې د روغې جوړې خبرې باید همدا اوس شروع سوي وای چې جګړې او حملې یې ختمې کړې وای. هغه وویل چې دا د خواشینۍ وړ ده چې طالبانو خپل پسرلنی تعرضات پیل کړي دي او خبرې هم نه دي شروع سوي. پاکستانی سلاکار دا هم وویل چې طالبانو و نه کړی سوای چې په جګړو کې خاص پرمختګ وکړي او هیڅ کوم ځای یې نه دی نیولی. هغه وویل چې که د جګړې په میدان کې ثبات دوام ومومي نو دا به طالبان دې ته مجبور کړي چې د افغان د حکومت سره خبرو ته کښینی. عزیز داسې وویل هغه وویل چې پاکستان تر اوسه لا دې پړاو ته نه دی رسېدلی ځکه چې چارواکي باور لري چې دا به تر وخت مخکې وي مګر افغانستان په پاکستان باندې فشار اچوي چې دا کار ډېر ژر وکړي او د طالبانو د مشرانو په خلاف اقدامات وکړي. سرتاج عزیز دا هم وویل چې اسلام آباد کابل ته ویلي دي چې نظامي اقدامات خو آن د 2001 کال را په دې خوا پیل سوي دي مګر جګړې او حملې نه دي ختمې کړې. هغه په افغانستان باندې د امریکا یرغل ته اشاره کوله. عزیز وویل چې د روغې جوړې او خبرو لار فقط په دوو یا څلورو اونۍ کې نسي بشپړېدای او باید چې دې کار ته کافي وخت ورکړی سي ځکه چې دا افغانستان ته د سولې راوستلو یوازنۍ لاره ده. سرتاجزیز وویل چې پاکستان به د امریکا د متحده ایالاتو او چین سره یو ځای د افغانستان د جګړو د ختمولو لپاره حل ځلې وکړي او یو سولیزه حل لار به پیدا کړي. هغه دا وویل چې طالبانو خپل یو هیئت تیر اونۍ په قطر کې د خپل سیاسي دفتر څخه پاکستان ته استولی دی چې دا هیئت د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې اسلام آباد یې د افغانستان د سولې د خبرو په پیلولو کې د اسانتیا د راپیدا کولو دپاره کوي. دغه پاکستانی چارواکي وویل چې بیجینګ، واشنگټن او حتی د افغانستان د سولې د عالی شورا مرکچانو په قطر کې د طالبانو د دفتر سره تماسونه نیولی دي او هغوی یې د سولې او روغې جوړې د جریان پرمختګ ته رابللی دي. کابل په اسلام آباد باندې انتقادونه کوي چې طالبانو ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته خپل هیئت واستوي او وایي چې یو تروریستي ډلې ته باید اجازه ورنکړی سي چې دا کار دې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او اوس په مکرې دی رپورټه د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا وایي چې د غواړي چې بیرته په سوریه کې هغه اوربان ټینګ سي چې دوی میاشتې مخکې د هغه ملک متخاصمو خواوو موافقه پر کړې وه. په دې په مکرې رپورټه
خاغلی دی مستورا پرون په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګیلاروف سره کتلی او د هغه سره په سوریه کې د یوربند د ټینګولو په مسلې خبرې کړې دي. هغه وایي
The cessation of hostilities is crucial and we all hope
اوربان ډیر مهم دی او مونږ ټول هیله لرو. مونږ باید محتاط اوسو، لکن مونږ ټول د دې امید لرو چې د اوسنیو نخونې خانونه د سرګندېږي چې ډیر زر به ممکن په هر نامه چې وي هلته یو اوربان ټینګ شي. هغه څه چې د سوریې خلک یې زموږ نه غواړي هغه دا دي چې هغوی نور نه غواړي چې د بمونو د چاودنو اوازونه واوري. هغوی نور د راکټونو حملې، د توپونو ډزې او هم نورې هوایي بمباری نه غواړي او بالاخره د سوریې خلک نور د ګولیو باران نه غواړي. نو په دې خاطر هغوی به زموږ په دغو هڅو چې د هغوی دپاره یې کوو اعتماد حاصل کړي. په سوریه کې د حکومت د طرفدارو او د یاغي قواو ترمنځ د فبروري په میاشت کې په یوه اوربند موافقه وشوه او د هغې په نتیجه کې په هغه ملک کې په تشدد او جنگ جګړو کې د پاموړ کمی راغی. مګر دغه اوربند هغه وخت مات شو چې متخاصمو ډلو په یوه او بل باندې د دې پړه واچوله چې ګوندې د دغه اوربند نه سرغړونې کړي دي. په تیر هفته کې د حلب د ښار په اطرافو کې د حکومتي قواو په هوایي بمباریو او د یاغیانو د توپونو په ډزو کې په سلګونو خلک مړه او زخمي شوي دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر خاغلی لاروف ویلی دي چې روسیه او امریکا په ګډه په دې کار کوي چې د دغه اوربند څارنه وکړي. هغه وایي
военные двух стран находятся буквально в режиме ежедневных контактов и
د دوړو ملکونو د دفاع وزیرانو تقریبا هر ورځ په خپلو کې ارتباط درلود او د غاړي کې د ویډیو لینک لاره او یا هم د مستقیم ارتباط په واسطه تر سره شوی او د هغه په نتیجه کې به په سوراتلونکو ورځو کې په جنیو کې د روسیې او د امریکا یو ګډ مرکز جوړ شي چې د اوربند نه بعد د سرغړونو په مقابل کې په عاجل ډول جواب ووایي. د روسیې د باندنیو چارو د وزیر دفتر وایي چې خاغلی لاروف د دوشنبه پر ورځ د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغوی دواړو ټول خواوې د تحصولي چې د اوربند سخت مراعات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
که څه هم چې د 1913 کال څخه را په دې خوا د زیګار یا اینه پیوند کېدل دوام لري خو دا یو پیچلې او خطرناکه جراحي ده. مګر د هغو کسانو چې زیګار یې پیوند سوی وي تقریبا 28% یې په 50 کالو کې مري. اوس د پنسلوانیا د ایالت د پیټرزبورګ د پوهنتون په طبي مرکز کې د نوې طریقې څخه کار اخیستل کیږي او د پیوندولو په وخت کې غړي ښه ژغورل کیږي چې نتیجه یې ورکړې ده. د امریکا خبریال جورج پوتیک په دې باره کې دا راپور شاسته ولې دی.
د دغه ماشین لارې سړه مایع چې د اکسیجن په لحاظ غنی وي د خوږ ځیګر ته پمپ کیږي. ډاکټر پالو فونټینز انوای
دیس ډیوایس از بیلټ وذ ټو ډیفرنٹ پمپس So each of these pumps will be perfusing fluid through either the portal vein or either through the hepatic artery.
دغه ماشین داسې جوړ شوی دی چې دوه بیلابیل پمپونه لري. هر یوې مایع د رګ یا د شریان له لارې ځیګر ته پمپ کوي چې دا به بیا ځیګر ته داخلیږي. د غړو د پیوند کېدو جراح پالو فونټنس چې د میک ګوان ان په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي اکسیجن د غړي د نس ژوند تر 9 ساعتونو پورې اوږدوي. اوس د شل نه تر 40% پورې هغه ځیګرونه چې ویډیو ورکړل شوی دی ځکه ځای کیږي چې دوی د اوږدې مودې پورې کنګل شوی دی او پوره اکسیجن ورته نه رسیدلی. ډاکټر پالو فونټنس ان بیا وای
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, but very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature that could allow us
ماشینونه په خوا هم جوړ شو د هل طریقې مخکې هم موجود وي مګر ډیرو کم خلکو په دغه واقعیت باندې ټینګار کوي چې مونږ یو سلسله حرارت غواړو چې کېده شي مونږ ته د دې اجازه راکړي چې په غړو یا ورګانونو باندې مختلف معالجوي تجربوي موضوعات حل کړو د پیټسبرګ په پونتون کې اساس پوهانو د هالند ګرو ننجن د پونتون د طبي مرکز د همکارانو سره یو ځای څه باندې د شل کال څېړنې نه وروسته یو ډول مصنوعي وینه کشف کړې شوله چې د اکسیجن سره یو ځای غړي یا ارګان ته ترزیق کیږي په لابراتواري څارو باندې چې تجربه وشول هغه سل په سلو کې کامیاب وي. ډاکټر پالو فونټنس او زیاتوي
As a transplant surgeon doing this for 25 years, I was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal in a few hours after the operation.
د اندامونو د پیوند کولو د یو جراح په هیڅ چې دغه کار مې د 15 کال لپاره کړی د ټکان مې وخور چې کولای شم د یو څاروي زیګر پیوند کم او د عملیاتونو څو ساعت وروسته داسې معلومېده چې هیڅ دا کار نه دی شوی. دغه ماشین د بخش شوی زیګر حرارت کم کو په داسې حال کې چې په هغه محلول کې اچوي چې د هوموګلوبین مالیکول پکې وي او په نس کې پوره جذب کیږي. دا د عادي ماشینونو نه 8 ځلې زیات اکسیجن ورکوي. څېړونکي اوس د امریکا د خوړو او درملو د ادارې اجازه ته انتظار وباسي چې د انسان په ځیګر باندې چې اکسیجن ورکړل شوی وي طبي تجربې پیل کړي. په عین وخت کې ساینسپوهان خپل سیستم ته پراختیا ورکوي چې په دې کې د پیوند کولو ټول ډولونه او حتی د پښې لاس او بازو پیوند کول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه د استقرار د حالت د کمیټې مسؤلین استجواب کړی و. د مشرانو جرګې ګڼو غړو په ولایتونو کې د زیانمن شوو کورنیو ستونزې بلل سوو مسؤلینو ته بیان او په دې اړه د هغوی د مرستو رسولو چارې وپوښتلې. مسؤلینو جوابونه د جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. پام وکړئ په دې اړه د خان محمد سند رپورټ دی.
د مشرانو جرګې غړو وویل چې په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې بارانونو او سیلاونو په ګڼ شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي، خو له زیانمنو شوو سره لازمې مرستې نه دي شوې. مشرانو جرګې د سه‌شنبې په ورځ د استقرار د حالت د کمیټې مسؤلین استجواب کړي وو چې په زیانمنو شوو سیمو کې د مرستو رسولو په اړه معلومات ورکړي. په مشرانو جرګه کې د سمنګانو د ولایت سناتور سید صفی الله هاشمی وویل
پرون د سمنګان په ولایت کې د زورورو بارانونو له امله سیلابونه راووتل چې په زرګونو جریبه ځمکه یې ویوړه. سروې هم وژلې او په لسګونو کورنۍ یې ویجاړې کړې دي. هیله ده له زیانمن شوو سره مرسته وشي.
همدارنګه د غور ولایت سناتور داود غفاری د خپلې سیمې په حق له وویل
د غور په مرکز او سلور ولسوالۍ کې زورور سیلابونه خلک مجبور کړل چې لوړ غونډۍ ته پورته شي. د سیلابونو کابو سلور سوه کورنۍ ورانې کړې او انساني تلفات هم درلود.
په استجواب شو مسؤلینو کې د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ د وزارت مرستیال د استرار د کمیټې عام روغتیا وزارت او د کابل ښاروالۍ مسؤلین شامل وو. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې په وروستیو بارانونو او سیلاونو کې د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي او دوی هڅې کړي چې له زیانمنو شو سره مرستې وکړي.
تر اوسه 1,090 خیمه، 2,530 بوشکې، د پخلنځی 340 سیټه، 480 تخنی کمپلې، 288 سطلونه، 11 د ګاز بالون، 1,103 اویا جوړی بوټان او داسې نور زموږ د پروګرام له مخې خلکو ته ورکول شوي دي.
همدارنګه د استرار د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې په زیانمنو شوو ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستو رسولو لړۍ په منظمه توګه پر مخ ځي.
په تیرې یوې میاشت کې له 6,280 زیانمن شوو کورنیو سره مرسته شوې. د استراری کمیټې ټولو ارګانونو له پیښو مخکې او له پیښو وروسته د مرستې میدان ته دنګلې دي.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو بارانونو او سیلاونو کې 28 کسان وژل شوي، 2 ټپیان، 20 کیلومتره سړک ویجاړ، 204 اتیا کورونه ړنګ، 15,000 جریبه کرنیزه ځمکه له اوبو لاندې شوې او سکم 2,000 څاروي سیلاونو وړي دي. د غونډې په پای کې د مشرانو جرګې غړو د استجواب شو مسؤلینو پر ځوابونه قناعت وکړ او هیله وکړه چې د دغو مرستو لړۍ دی نوره هم تیزه شي. که څه هم له دې وړاندې حکومت په ورته پیښو کې له یو شمېر زیانمنو شوو کسانو سره مرستې کړې، خو له طبیعي پیښو څخه اغېزمن شوو کسانو تل انتقادونه کړي چې دغه مرستې پر وخت نه ورسیږي او بله دا چې کافي هم نه دي.
تشرا پوری وطم زمانے دا احسانوں سرا پور نشتا خدا چھ نشتا داشنا دمنی شور نشتا
محترم اوریدونکو د مهمو خبرونو غټی کی یوزل بیا ووري د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی سندرز او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت مخدماتي انتخابات وګټل د جمهوری ګوند یو بل کاندید ټیډ کروز د سه شنبه په ورځ په انډیانا کې د خپل ماتې نه وروسته خپل انتخاباتي مبارزه وځنډوله پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه به په خپله خاوره کې د طالبانو د مشرانو او قومندانانو په ضد پوځي اقدام ونه کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ به پریکړه منظور کړه چې د سوریې په جنګ کې له شاملو خواوونه وغوښتل چې د هغه هیواد په جنګ ځپلو ښارونو کې په روغتیایي کارکوونکو ډاکټرانو او روغتونونو باندې له حملونه ډډه وکړي په عین وخت کې د سوریې د رژیم توپ لرونکو هلیکوپترو او جټ الوتکو په حالت کې ډېر ځلې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ځایونه بمباري کړي دي کم تر کمه 15 کسان وژل شوي دي د روسیې د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ وویل کېدای شي چې د سوریې د حلب په جنګ ځپلي ښار کې د سوریې د رژیم او مخالفانو ترمنځ اوربان اعلان شي هغه دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په حلب کې پرون د خونړیو جګړو له امله 14 کسان ووژل شو د امریکا د سمندري پوځ ځانګړو قواو یو عسکر د سه شنبې په ورځ د عراق په شمال کې د داعش او کوردي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې په دوران کې ووژل شوی دی د عراقي شیعګانو توندرو مشر مقتدی الصدر چې په روانې د حکومت په ضد احتجاجونه پیل کړي دي ګمان کوي چې اصلي هدف یې دی چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي اصلاحاتو د راوستو په پلمه په هیواد کې ګډوډي او انتشار رامنځته کړي د سه شنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه د مطبوعاتو د ازادۍ او بشري حقوقو لپاره امریکایي مؤسسه فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي 15 کاله مخکې ملګرو ملتونو د معلوماتو او د ازادۍ بیان د بنیادي بشري حق په توګه وپیژنده خو اوس هم ژورنالستان په ډېرو ملکونو کې د سانسورشپ تهدید د مرد ګواښ او په محبس کې د غورځېدو خطر سره مخامخ دي د ژورنالستانو د خوندي ساتلو نړیواله کمیټه سی پی جی وای چې دا وخت تقریبا 200 ژورنالستانو خبرداران د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په محبسونو کې پراته دي د ترکیې د پارلمان غړو د دوشنبه په ورځ نوښته د وی پارلماني مناقشې په دوران کې یو د بل سره په سکانو او لغتو وهل له کوم وخت نه چې تیر کال ایران د نړیوال قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام موافقه لاسلیک کړه لویدیځو ملکونو ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي او خارجي سوداګرانو ایران ته مخه کړې ده تر اوسه پورې د میلیاردونو ډالر په ارزښت تجارتي موافقې سره لاسلیک کړي دي
درنو ورځونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان زیدي اوریت وي د تودوخه لوړ درجه شل ټټه یو ولس په کندهار کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وي په هرات کې باندې اسمان شین وي په جلال آباد کې باندې اسمان زیدي اوریت وي په غزنی کې باندې باران وسی په کندوز کې باندې اسمان زیدي اوریت وي په خوست کې به هم نن باران وسی په هلمند کې باندې اسمان زیدي په بخشی په هلمند کې باندې اسمان شین وي په مزار شریف کې باندې اسمان زیدي اوریت وي او په فراه کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو ستاسو ټول د برات نیکمرغه وي خو زموږ سره اوسې درنو اوریدونکو چې زموږ د دری خبرونې همکاران جیلا جان او قدر مشرف هم حاضر دي دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ